افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. پر دې یو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوي چې نن ولسمشر اشرف غني کندهار ته سفر وکړي. ټاکل شوی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل.
کندهار ته د ولسمشر سفر د یوې ورځې لپاره دی. هدف د دې سفر د کندهار د وضعیت ارزونه هم درنګه د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دي.
په وروستۍ شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومتره کې د ارغنده پولیس والی کې طالبانو پراخ بریدونه کړي چې یو شمیر سیمې هم د راپورونو له مخې نیولې دي. ټاکل شوی ده د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیې جمهوری ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې سرتیرو ماموریت د نورو 13 میاشتو لپاره تمدید شي. د ترکیې پوځیانو په شمول شاوخوا 2000 بهرني سرتیری د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمنی د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پر ورځ پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایی برید له امله د وژل شوو کسانو خپلوانو ته تاوان ورکوي. د محکمې ویلي دي چې دا برید د ایساف ځواکونو له لوري شوی دی چې پکې ګڼ هیوادونه دخیل دي او یوازې په خپله افغانستان د خسارې اخیستو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي نه افراد. د وژل شوو کسانو دو تنو خپلوانو له جرمني څخه د تاوان غوښتنه کړې وه. په کندوز کې د 2009 کال د سپتمبر میاشتې په 4 د جرمني ځواکونو په غوښتنه امریکایي الوتکو د شپې مهال د تیلو پر هغو دو ټانکرونو هوایی برید وکړ چې د دوی په وینا طالبانو تښتولي وو. د دې برید په انترس کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو چې اکثره یې ملکیان وو. په پکتیا کې سږکال د شاتو تولید 100,000 ټنو ته رسېدلی. د پکتیا د ولیویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل.
په دې ولایت کې تعداد ما 450 واړه او لوی د شاتو فارمونه وجود لري چې دغه فارمون څخه ساکل 900 ټنه شات لاستر غلي.
د ښاغلي منګل په وینا په پکتیا کې په راتلونکي کال د شاتو د مچیو د پراختیا لپاره هڅې پراخې کړي. افغانستان، عربي متحده امارات او هند ته شات صدروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې په بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې هیواد کې 9 کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمیر ډیپلوماتان شامل دي. د بنسټونو او کسان د اروپایي ټولنې په هیوادو کې سوداګري نشي کولی. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته سفر نشي کولی او شتمنۍ به یې د 28 غړو هیوادونو کې کنګل کیږي. دا درهم زل د چورپای ټولنه پر بیلاروس یو لړ بندیزونه لګوي او سر لننه به امپلی کیږي. امریکایي مخکښ سناتور ټیډ کروس دا څرګند کړی چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسي د غازو د لیږدولو د لانجمن نن لیک د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړ کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې ولایت ته سویپ کړ چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد ستریم 2 نل لیک په جوړولو کې کښتیو ته خدمات یا بیمه او یا هم د دې پروژې د خدمتونو سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د متخصصانو یو ډله به د چین اوهان ښار ته راتلونکي میاشت سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. د وبا تر اوسه په نړۍ کې تر 1,600,000 ډیر کسان وژلي او تر 3,000,000 ډیر کسان پرېښته شوي دي. لا هم دې سوالونو ته ځواب نه دی ویل شوی چې دا وایروس څرنګه پیدا شو او لومړی ځل څرنګه انسان ته انتقال شو. په پیل کې داسې باور و چې کرونا وایروس د ووهان په یو بازار کې له څارویو انسان ته انتقال شوی دی، خو اوس متخصصان په دې فکر دی چې دا وایروس په بازار کې ډیر زیات شوی دی. داسې ګمان کیږي چې دا وایروس په اصل کې په آسمان څکالی کې و، خو هغه حیوان چې دا وایروس بیا انسان ته لیږدولی دی لا نه دی پیژندل شوی. پیکینګ په دې برخه کې خپلواکو څېړنو ته زړه نه ښه کاوه، خو له میاشتو میاشتو خبرو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دې تحقیقاتو اجازه ترلاسه کړه. د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې ځمکې ته ډبرې او خاورې راوړي. د چین دولتي رسنۍ د هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره مواد له سپوږمۍ راوړي دي، خو اټکل کیږي چې له 2 تر 4 کیلوګرام پورې به وي. دا په څلورو لسیزو کې د سپوږمۍ د غولي لومړی تازه مواد دي چې ساینس پوهان یې ترلاسه کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو په 1960 کلونو او پخواني شوروي اتحاد په 1970 کلونو کې له سپوږمۍ مځکې ته نمونې راوړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واوري چې پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هیله مندی چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې پرون یې له دې پلاوي سره کتلي وایي شخړې باید د جګړې ټول اړخونه کمې کړي.
زموږ هیله ده چې شخړې کمې شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدی.
په دې اړه مو چې آیا پاکستان کولی شي یا غواړي طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کېږدي یا شخړې کمې کړي، د چارو دې وکتونکي نظر اخیستی دی؟
په دې کې نشته که پاکستان په صادقانه شکل باندې وغواړي د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي. د دې استعداد او تاثیر لري، کوم چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د پاملرنه یو ویلي دغه کې
تبا مو اوري چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زدکړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نه راوخله تر باندو نه راوخله تر خاریه او بل اخره تر مرکز پورې.
او د جون پښې بو کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
د ازادي رادیو دواړه ونې خبرونه د خبرونې په دوهم نیمه کې مهیروي. ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او 8 دقیقې د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه تېره شپه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره د شخړو پر کمېدو غږېدلی و. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی هیواد به هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لار هوار شي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقي دا خبره په ټویټر کې ورسره تر دې ولیکله چې تیر شپه ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړي. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نوره د طالبانو په ګټه نه ده او دا خبره طالبانو د تکړې ده. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې ټول لوري باید د اورکم لپاره هڅه وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریډکشن آی
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټولې خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبه په ورځ له شاه محمود قریشي سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغانستان په مشورې ترسره شوی دی. اسوشیټډ پرس اژانس سی بي سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو یو ورځ وروسته تر دې په اسلام آباد کې له چارواکو سره کتلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راول پنډی ته چې پکې د پاکستان د پوځ مرکز دی لنډ سفر وکړ. خو دې اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی چې په افغانستان کې د شړو د کمیدو فشار په نړیواله کچه په زیاتېدو دی. خو د دې سربیره چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي دي، بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې له دوحې ورغلي د طالبانو پلاوی ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم شي، خو هغه دا هم ویلي چې دغه ژمنه باید یوازې طالبان نه دي بلکې د جګړې نور ټول اړخونه هم وکړي تر څو د قریشی په وینا اوربند ته لاره برابره شي. قریشی دغه راز ویل چې طالبانو دا مسله درک کړې چې روانه جګړه نه د دوی او نه هم د افغانستان د دولت په ګټه ده. په دې اړه مې چې آیا پاکستان کولی شي یا غواړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کېږدي یا شخړې کمې کړي، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لمرستیال مشر حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه وکړه. ښاغلی اعظمي وویل
په دې شک نشته چې پاکستان په صادقانه شکل باندې وارد د افغانستان سولې په بهیر کې کومه کوي د دې استعداد او تاثیر لري، چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د فامیلونو یو ریډ دغه کې مثلا د زخمیانو سره وی کې ریو سپلای او کومه کنه ډیر زیات، یعنی پاکستان رول په دې کې لري. خو سوال دا دی چې آیا په پاکستان باندې باور کېدلی شي او په طالبان باندې باور کېدلی شي؟ فکر کوم افغانان یو شی چې غواړي هغه د دې سره دی هغه دا شي که سرتاسری اوربند نه کیږي ورسپاره اکلن یو په خوشنط کې کچا کې کمواله ولیدل چې کارم هغه په افغانستان کې څوک نه ویني، نو دا باید په عمل کې ثابت شي. فکر کوم ایوازې په وادو په خبرو باندې به افغانان باور ونه کړي.
د خبرو لبل پړاو لپاره دو مخ کې د خبرو د ځای په اړه غوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان دولت وایي باید داخل د خاوري د افغانستان د خاوري وشي، خو طالبان وایي چې هغه دوحه خده. فکر نه کوي چې دا به هم دغه پروسه یو څه ځنډنې کړي اوس چې پر اجنډا دواړه لوري خبرې کوي؟
زه فکر کوم کچېرې یو کلیت شباس وسی او افغانان په خپل کور کې داخل کې سره کوي او بیا پر هغه موضوعات چې مثلا اختلاف دی پر هغه باسو کې دا ډېر به تر نسبت دی چې مثلا یو بل یو اته ځي کوم مشکلات باندې تل سره سره کوي. نو زه فکر کوم دا افغانستان د غلط خو طبعا د دې توقع لري چې طالبان دې راشي دلته افغانستان کې داخل سره کوي، خو زه بیا بل خواته وګورم طالبان داسې اماده نشکاری چون چې دی پر دې باندې بیرته کابل ته راځو، نو دا به د دې په معنا وي چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت پیژنو او د طالبانو هغه بدا چې مثلا کابل د کابل دولت په رسمیت پیژندل دی هغه به تر سوال لاندې راولي. نو دی پر دې باندې ډېر بافشاری کوي چې کتر او یا هم بلې واده فکر کوم بلې واده لپاره به اوس وختي وي چون چې ډېر کار ضرورت پکې یو د کترنا علاوه یو بل بهرنی واد چې مثلا اروپאי وادونه کې جرمني ډیر اماده کې شو دلې ته ناروی ډیر اماده کې شو دلې په سیمه کې ازبکستان واد. نو زه فکر کوم ازبکستان او چین نو کچېری دا غنور د کترنا د باندې بحث کیږي هغه ته به لا هم اماده کې نه ډیر صورت وي چې تر څو دا ممکن اوسي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی و
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی تکلیت آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپو که پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څیرو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی. په تېره بیا اسلام آباد ته د قطر څخه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سفر ته فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
ډیپلوماټ خبرونه په یو مطلب کې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په اړه لیکلي چې په افغانستان کې به د هغه واد د پوځي حضور په برخه کې کوم سیاست مخته یوسي. خبرونه لیکلي چې لا هم روشانه نه ده بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه تعقیب کړي او که به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کوچنی ځواک هلته پریږدي. خو د لیکوال په باور دواړه انتخابونه نیمګړي دي. د دې مطلب په دوام کې راغلی له افغانستان څخه په وتلو سره به دا هیواد چې اوس پکښې د لیکوال په خبره طالبان تر پخوا لا پیاوړي سوي دي او القاعده او د اسلامي دولت ډله حضور پکښې لري د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل سي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د یو کوچني ځواک ساتل به هم د امریکا پر وړاندې د تر ټولو جدي ګواښ مخه ونیسي نیولی. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د عقرب میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې د 2021 کال د جنوري تر 15 پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټوي. په فرانسې کې د سیاسي چارو افغان کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې بایدن هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو طرفدار دی، خو د فرهادي په باور شاید د بایدن اداره یو شمیر ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره په افغانستان کې وساتي. د پاکستان چاپ ډان رسپانه بیا لیکلی چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هرکلی کړی. د رسپانه په لیکنه قریشی په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان پر هیلي ټینګار وکړ. لیکوال زیاتوي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چارشمې پر ورځ د درې ورځني سفر لپاره پاکستان ته ورسېد. ډان رسپانه لیکي قریشی د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه سوی دی. په ویلامي کې د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمیدو، اوربان او د مذاکراتو له لارې تلپاتې سولې ته د رسېدو پر اهمیت ټینګار سوی. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یوه موافقه لاسلیک کړه. بلخوا طالبانو او د افغانستان دولت تر شاوخوا 3 خبرو اترو وروسته د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره پر یوې کړنلارې موافقه وکړه، خو له دې سره سره لا هم طالبانو د اوربان لپاره د دولت پرله پسې غوښتنې نه دي منلې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو د مخ په زیاتېدونکو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه ښودلې. په شمال کې د دې ادارې ساحوي دفتر ویلي په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نورو بڼو تر څنګ د ښځو مرموز قتلونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. له بلخ د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشر هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1 پېښې ثبت شوې. هغه وایي چې په 3 شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پېښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات ولای راغلی. دا غلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشتر موارد قتل مو
در په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوې او شمیر یې 40 ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم 2 قتلونه ثبت شوې. همدارز ایوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو 2 پېښې ثبت شوې.
هادی ارمغان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پیښې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهلا حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارده زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهلا وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال بعد تشدد پیخی که میگی چه موږ ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی لرسی.
په همدې وخت کې د بشري حقونو خپلواک میسون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک میسون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلک ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر 12 ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل و چې د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې د زده کړې د حقونو په اړه خبرې کړې وې. بشپړه خپرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو له بلې اونیزي خپرونې سره یو ځای درته خپرو. په غزنی کې د مولا نوح بابا په نوم د یو مشهور صوفي او روحاني شخصیت د زیارت یوه برخه په بمونو الوزول شوې. د غزارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. نور خالد له غزنی د ازادي راډیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر پر پورته کوي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتر واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته لری پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې ترڅنګ دغه زیارت ترنزوران هم د شی په مخه راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي او د لوی لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي، زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریې دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز وندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
دا چې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوند سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت او دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهورې قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف شوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمزاده وایي د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه ناڅرګند وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولای دا او دغه کسان نسیمه په تیښته برل شوی دی.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایی ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان هم پکې وژلې دي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ما ته ډیره دلچسپه وه
زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. دې راته یقین وکړ دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي، په دې کې ډېر محدثین تیر شوي دي او ډېر فقها تیر شوي دي.
د جون په شیبو کې د خبرونه یو برخه مو واورېده. هلمند ولایت د ځانګړي خبرونه د همدې روانې خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي د اساسي بشري حقوقو لبلونی ز خبرونه سره یو ځای درته خبرو. او سم یو سیمه ایز موضوع د پښتون ژغورنې د غورزنګ او مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. پولیس وايي په کراچۍ کې د یو پیخه په تړه والی وزیر نیول شوی او هغه به کراچۍ ته واستول شي. احمد چبر نور جزئیات اوروي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی علي وزیر د ناصرګند تورونو په تور ونیول شو. د پولیسو یو افسر چې پرون په پېښور کې د علي وزیر د نیولو په پیښه کې حضور درلود، ازادي رډو ته وویل چې شاغلي وزیر په کراچۍ کې د یوې قضیه په ارتباط توقيف شوې ده. د شاهد خان په نوم د افسر پرته لدی چې د دې تور پاړه نور څه ووایي څرګند کړه چې علي وزیر به کراچۍ ته واستول شي. د پښتون خورنې د خورزنګ مشر منظور پښتين وویل چې علي وزیر هغه وخت ونیول شو چې د پېښور په بشوانځي کې د یو نیم سل کسانو د یو ځای وشلو د پیښې په شپږم تلین کې برخه واخلي. منظور پښتين په ټویټر کې لیکلي دي چې په پېښور کې د علي وزیر نیول د دولت لوري د دوامدار ځپلو بل نقش ده. علي وزیر په وی ویډیو کې چې پرون خبره کړه ویلي دي چې پولیسو د مخاوني ول چې پېښور ته داخل شي. پښتون خورنې غورزنګ څو ورځې مخکې په کراچۍ کې یو ولسی غونډه جوړه کړې و. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې ویلي د پاکستان حکومت د پښتون خورنې د غورزنګ د سولې سو غونډو مخنيسي او پرته له څه دلیله د دې ډلې یو شمیر پیژندل شوی مشران نیسي او د پاکستان دننه د هغوی د سفرونو مخنیوي کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دوو کلونو راهیسې د پښتنو د مدني حقونو لپاره هڅې پیل کړې دي. دا غورځنګ تر ډیره له افغانستان سره چیرمه په پروتو قبایلي سیمو کې نفوس لري. په هغو سیمو کې چې د پاکستان پوځ وای په وروستیو کلونو کې هلته د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ له هغو طالبانو سره په همکاري تورنوي چې پوځ هغوی ښه طالبان ګڼي او دا وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي بیا بیرته د پاکستان غرنیو سیمو ته ستنې شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستیو غونډو کې پلسکونو سره کسانو برخه اخیستې ده چې پکې د پاکستان د پوځ دا چلند غندي چې له 2003 کال را په دې خوا یې په زرګونو کسان وژلي او په میلیونونو یې بې کوره کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې پوځ د تلاشۍ پوستې د دوی له سیمو لرې کړي، بې دلیله خلګو ننیسي او د خلکو له تری تم کېدو لاس په سر شي. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د همکاري تور رد کړی دی او وایي چې په زرګونو پوځان له پاکستاني طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي دي. اسلام آباد دا تور هم ردوي چې د دې هیواد استخبارات د خلکو په تری تم کېدو کې لاس لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په نوم پرون له کابل تر جلال آباد پورې د لسګونو لوبغاړو ترمنځ بایسکل لزغلونې سیالۍ وشي. په دغو سیالیو کې یوازې ځوانانو نه بلکې د ډېر عمر لرونکو کسانو هم ګډون کړی و. فیروزه عزیز نور حال اوروي.
محمد حسن رضایی چې میدان وردګ ولایت نه په دغه سیالیو کې ګډون کړی وایي د دغه سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی.
هدف د ورزش د بسکلونې پرمختګ او نور تجربه لاسته راوړل دي. ان شاء الله خپل کوشش وکوم سم په نصیب کې.
په دغه سیالۍ کې 50 کلن حلیم صحتمن هم ګډون کړی. دای دوه پیغام لري، سوله او ورزش د روغتیا لپاره.
دوه پیغام ده لري، یو په دې چې بسکل زغلونه یا بایسکل نه استفاده کول چې همګانی شي دا به بهتري، او بل د موږ بل پیغام مسول پیغام دی دا مسابقه دی چې جلال آباد ته پوهی. ان شاء الله ان شاء الله دا ول تل دمانه ده، دوامدار ځوانانو سره زوم او یم او مسابقاتو کې مشترک کړی دی.
د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې دا سیالي د غوره لوبغاړو د پیژندنې او بیا په بهرنیو سیالیو کې د لوبولو لپاره ترسره کیږي. د دغه فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وویل چې له ګډون کوونکو لوبغاړو څخه به لاس غوره بایسکل چلونکي انتخاب شي.
نننۍ لوبه زموږ د ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون کوي، د لسو ولایتو لوبغاړي ګډون کوي. هدف مو دا دی که چېرته موږ سیالي په لاره روانه چو نو زموږ لوبغاړي به بهرنۍ سیالۍ ته امادګي ونه لري. نو کوشش مو دا دی زموږ د سیالۍ فاصله نن یو سل څلوېښت کیلومتره ده، او په همدې کې موږ درلس لوبغاړو پورې لوبغاړي انتخاب او شپږ لوبغاړو پورې نقدي جایزې لري.
د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې تر دې مخکې هم په کابل کې د ملالۍ جام او د سولې سفر جام په نوم سیالي ترسره شوي چې انجونو هم پکې ګډون درلود. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه شان د لسګونو لوبغاړو په ګډون چې انجونې او ښځې هم پکې وې په بامیانو او کاپیسا ولایتونو کې ورته سیالۍ ترسره شوي دي. د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې ډېر زر به په کندهار ولایت کې هم د غوره څیرو د پیژندنې په هدف د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره شي.
افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې او زل بیا په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال وینده واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې کندهار ته د ولسمشر سفر دی وی ورځې لپاره دی. د دې سفر هدف د کندهار د وضعیت ارزونه هم دارنګ د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دي. ټاکل شوی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیې جمهوری ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترک سرتیرو ماموریت د نورو اتلسو میاشتو لپاره تمدید شي. د جرمنی د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پورز پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایی برید له امله د وژل شوو کسانو خپلوانو ته تاوان نه ورکوي. محکمې ویلي دا برید د ایساف ځواکونو له لوري شوی، په کې ګڼ هیوادونه دخیل دي او یوازې په خپل افغانستان د خسارې اخیستو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي. نه افراد په دغه برید کې چې د امریکایي الوتکو لخوا د شپې په مهال د تیلو پر هغو دو ټانکرونو چې ویل شوي و طالبانو تښتولي و شوی او په نتیجه کې شاوخوا سل کسان وژل شوي و چې اکثره ملکیان ول. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې په بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې بندیزونو کې 9 کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمېر ډیپلوماتان شامل دي. امریکایي مخکښ سناتور تید کروس دا څرګند کړی چې امریکا نوي بندیزونه و اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د متخصصانو یوه ډله به د چین او هان ښار ته راتلونکې میاشت سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. دی او به تر اوسه په نړۍ کې تر 1,600,000 ډیر کسان وژلي او تر 3,000,000 ډیر کسان پرې اخته شوي. هغه وایروس چې له ووهان له ښاره ټوکېدلی دی او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړلې. د چین دولتي رسنۍ د دې هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګ 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. د دې یو نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو د زده کړې پر حق خبرې کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې هم هلمند ولایت تر پیژنو. خو لومړی د اساسي بشري حقونو خپرونه.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبت سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم
او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره ز بخپل دغه خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو ک په چین کې منګ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بالاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا